ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه په 1400 لومړی لمریز کال کې د افغانستان تحولاتو ته ځانګړې ده. د هر بل هیواد په شان دا کال د افغانستان لپاره هم له لوړو ژورو ډک کالو، په دې توپیر چې یو شمېر هیوادونو په دې کال کې د پرمختګ او د خپلو ولسونو د سوکالۍ لور ته لا اوچت ګامونه اخیستي، خو افغانستان په شان په یو شمېر هیوادونو کې لال وژه، بیروزګاری او مرستو ته اړتیا زیاته شوې ده. په 1400 لومړی لمریز کال کې د افغانستان په اړه د نړۍ د خبرونو د سر کرښه دا و چې 28 میلیونه انسانان بشري مرستو ته اړتیا لري، میلیونونه نور له شدید لوږې سره مخامخ دي. خو له دې سره سره طالبانو د هوت په لومړیو کې وویل چې د دې کال په لومړیو یولس میاشتو کې 100 میلیارد افغانۍ مالیه ټوله کړې ده چې تر دې وړاندې نه به ټوله شوې. په 1400 لومړی لمریز کال کې د افغانستان په اړه بله توده موضوع د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم و. په دې برخه کې هم افغانستان له ټول نړۍ استثنا و. په امنیتی برخه کې 1400 لومړی لمریز کال داسې کال و چې په افغانستان کې د واکمن رژیم پر ضد کومه پراخه جبهه پرانستلی شوه. طالبان وتوانیدل چې په پنشیر او اندراب کې د خپلو مخالفانو جبهه ماتې کړي، خو داعش د لیبیا انتحاري او بمی بریدونو ته زور ورکړ. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د تروریزم په اړه په خپل کالنی راپور کې ویلي چې په 2022 میلادي کال کې د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې تروریستي بریدونه شوي چې له عملی 603 کسان وژل شوي دي. د راپور پر بنسټ له دې جملې یوازې 549 کسان په پلازمینه کابل کې وژل شوي دي. د غاین انسټیټیوټ ویلي په همدې کال کې په افغانستان کې د بریدونو کچه 15% او د مرشوبلې کچه 80% کمه شوې ده. داعش ډلې چې د اکثرو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی، د طالبانو د یو شمېر هدفونو ترڅنګ په کابل کې د چینایانو د هستوګنې پر هوټل، د روسیې پر ډیپلوماتانو او د پاکستان پر سفیر بریدونه وکړل. د کال په وروستیو ورځو کې په بلخ کې د طالبانو والی وواشه، ورپسې په مزار شریف کې د تبیان په فرهنګي مرکز کې په برید کې 2 تنه ووژل او 14 نور ژوبل کړل. د امنیتی پیښو ترڅنګ په 1400 لومړی لمریز کال کې افغانستان له ډیرو طبیعي پیښو سره هم مخامخ و. په پکتیکا او خوست کې زلزلو تر 0 ډیر کسان مړه او لسګونه زره بې کوره کړل. ورپسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې سیلونو لسګونه کسان مړه او لسګونه زره جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه کړه. پر دې مالی تاوان سربیره په 1400 لومړی لمریز کال کې د افغانستان یو شمېر ولایتونه یو وار بیا وچکالی وځپل او ډیر خلک یې محتاج کړل. په دې خبرونه کې به د افغانستان پر سیاسي وضعیت او له ګاونډیانو سره پر اړیکو هم له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. زموږ د خبرونې میلمانه دي لیکوال او د سیاسي چارو شانان عصمت قانع، د اقتصادي چارو نظر خاوند داود مایار او همدارس د امنیتی چارو نظر خاوند یوسف امین زاده. دوی ټولو ته هرکلی وایم. لومړی قانی صاحب، تاسو له سیاسي نظره 1400 لومړی لمریز کال د افغانستان لپاره څنګه کالو؟ آیا افغانستان په دې کال کې لا منزوي شو؟ البته هر خبره چې کوو په نسبي ډول کوو یا په مقایسوي ډول به کوو، تر ورتیر کال ستاسو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زما له خوا هم سلام او درنښت. تیر کال افغانستان په سیاسي لحاظ باندې پسمه کې بالکل یو منځوي هیواد و. د پاجې یو ډیر باریز اړخ دا و چې افغانستان سره هغه کادرونه چې دوی دولتي مشینري فعاله ساتله یا اقتصادي سکتور یې فعاله ساتلو یا د ژوند په نورو عرصو او ډګرونو کې د افغانستان لپاره د بشري ځواک د تنظیم قابلیت درلودی، دغسې کادرونه د افغانستان څخه ووتلو تقریبا په دولتي ادارو، مؤسساتو او تشکیلاتو کې ډېره ستره خلا رامنځته شوله. د خدماتو په عرضه کې یوه ډېره سخته ټکری حالت رامنځته کړې او دا ټکری حالت اوس پر وخت دوام مومي او هغه تاواني ارخونه د افغانستان پر اقتصاد پر ټولنه پر ژوند او پر د ژوند پر ټولو ارخونه باندې د ریکیږي محسوسیږي او د هیڅ وړ دي چې موږ باید دا مسایل هیڅ کړو. د دې ترڅنګ باندې افغانستان ونه توانېدی چې د یو حل لپاره داسې یو میکانیزم ته ورسیږي یا په اصطلاح باندې یوې غونډې ته ورسیږي یا د افغانانو ترمنځ د ناستې لپاره یا د ملي ډیالوګ لپاره یو داسې امکان رامنځته شي چې افغانان وکولی شي له نړیوالې ټولنې سره له دنیا سره له سیمې سره هغه سترې په دغه چیلنجونه چې د افغانستان په مخ کې پراتې دي د هغې پر وړاندې یو ملي تفاهم لپاره دغه دریچه پرانیزي، یعنی د ملي تفاهم لپاره یو 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 لاره پیدا کړي، ځکه د افغانستان د معضلاتو د افغانستان د مشکلاتو د افغانستان د ستونزو یوازنی حل ملي ډیالوګ دی، ملي ناسته ده، ملي روابط دي، ملي اړیکې دي چې افغانان په یو ټغر سره راټول سي او د خپل هیواد د قضایاو په هکله باندې یو یو تصمیم ونیسي، یو ملي تصمیم ونیسي او هغه تصمیم د افغانستان د نجات لپاره ممید واقع سي، مرستندوی واقع سي. داسې هم ونه شول او زموږ هیلې دا وې او د هغې تر څنګ باندې افغانستان هغه څه دغه چې و په اصطلاح باندې هغه تشکیلات چې خدمات یې عرضه کول هغه ډېر کمزوري شول، مالیات لوړ شول او مالیات خلکو کارونه له لاسه ورکړو په داخل د افغانستان کې. مثلا پخوا به په یو کورنۍ کې درو نفرو کار کوو هغه درو سرو کار له لاسه ورکوي او یو کورنۍ یو شل کلنه شل نفرې کورنۍ یا لس نفرې کورنۍ بالکل د عاید له هغه اخري دي منبع څخه بې برخې شوله. داسې زیات مامورین په افغانستان کې شته چې یو مامور به کار کوو لسو نفر به ورسره خوړل هغه یو نفر هم د کار څخه ګوښه شو او له کار ولوېدی او د هغې تر څنګ باندې خصوصي سکتور تاوان ولیدی، خصوصي سکتور ډېر سخت وځبلی شو او په دې باندې مالیې د پخوا په نسبت باندې درې چنده لوړې شولې. حتی په کابل کې یو یو د رکشه والا چې د ورځې یو سل اتیا یو سل نوي روپۍ ګټي له هغې څخه پنځوس روپۍ ټکس اخیستل کېږي، نو یو څوک چې یو نیم سل روپۍ ګټي او پنځوس روپۍ په ټکس کې وکړي هلته به د اقتصاد څه حال وي، هغه هم رکشه چلوي. او د هغې تر څنګ باندې د انرژۍ دغه قیمتي وه په افغانستان کې، د انرژۍ د وسایلو زیاته قیمتي وه، کیلو ګاز به پخوا په اته څلوېښت پنځه څلوېښت دوه څلوېښت روپۍ اخیستل کېدو تر اتیا اروپو پورې پنځه اتیا اروپو پورې او ته وروسته کې پیلنځل په کابل کې اوال نه لرم چې بل شپېته به وي پنځه شپېته به وي اویاو پورې به وي صدقه نه لرم د انرژۍ دغه قیمت
مننه. بیا هم درځو، بیا هم نوبت درشي، کورودان سلامت اوسې. تاسې اقتصادي اړخ ته اشاره لرلې، د قیمتي یادونه مو وکړه، د طالبانو له لوري د مالیو د لوړېدو یادونه مو وکړه، او ما په سریزه کې ورته اشاره وکړه چې طالبان وایي چې د کال په لومړیو یولسو میاشتو کې تر سل میلیارد افغانۍ پورې مالیه ټوله کړې ده، دا دوی یو لاسته راوړنه یا بریا بولي. معیار صاحب، تاسې څوارلس سوه لومړي لمریز کال کې د افغانستان اقتصاد ته که لنډه کتنه وکړئ، څنګه کال و د افغانستان لپاره؟
ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سروان صاحب، دغه کله چې افغانستان کې اشغال ختم شو، د اشغال د ختم ځینې تاثیرات دلته پاتې شول، د هغې جملېنه د فقر مسله، د بیکاري مسله، فساد، د مواد مخدر مسله، تروریزم او د قومي مشکلات چې کوم، او بالاخره د خروج سره د رسمیت مسله، دغه چالشونه اوس طالبانو ته پاتې شول.
معیار صاحب، اول خو ما د اقتصاد پوښتنه کړې ده، د رسمیت مسله د اشغال سره څه ارتباط لري، له تېر حکومت سره څه ارتباط لري؟ دا خو د دوی له کارنامو سره ارتباط لري چې د بشري حقونو په برخه کې یا د ښځو د حقونو په برخه کې لري.
او د تحول سره یعنې دغه مشکلات پاتې شول چې دا په خپل منځ کې سره ډېر هغه لري، مثلا رابطه سره لري. نو تاسو د اقتصاد په اړه پوښتنه وکړه، دا مسله یعنی که داسې وګورو چې طالبانو ته یو داخلي مشکلات پاتې شول، یو بیروني مشکلات. بیروني مشکلات د رسمیت مسله ده، هغې باندې وروسته خبرې کوو. داخلي مشکلات د تاسو سوال مطابق چې هغه غرد مسله اقتصادي مسله دی، راځئ چې بېطرفانه دې باندې خبرې وکړو. خب مخی قانه سد به نرخ پاکل خبر وقلی ده تیل و ده گاز خو ده سخوت سره ده تیل قیمت تر سلو پور جیک شوه وست تیل شپیتو طرف تر ده شپیتو را که تروان دی یا مثلا تورم مثلا چه تقریبا ده آتل و سیسادون را غلی ده نه سیسادون تر یعنی ده منطقی پا کچه کچیر مونگ او گرو دی ایران و پاکستان چه دوی ده پولی ارزش به کم حالت کده او که مونگ ده افغانه یا حفظ و گرو پر طریقه چیوی یعنی ده یعنی ده تجباور مثلا ده یا نور عباد که مثلا واردات و صادرات که چه کم تغییرات را غلی دی او دیمالی مثلا یعنی دست دیمالی ده فرار یا ذهنیت حاکم بو پا افغانستان که د امارت اسلامی در اتاک سره دغه ذهنیت خلکو ته ایجاد شو ځکه خلکو داس فکر کاوه چې کچیر مونږه مالیه ورکو دا به د فلانی په بوتل او نکتایی کې مصرفي دي خو اوس محسوس دیده مثلا چې کله پارکونه جوړیږي چې کله سرکونه جوړیږي چې کله د مالیه راضی متادین پغه باندې هغه مناطق پاکاری کېږي او هغه په پارک تبدیلیږي یعنی دا ذهنیت هم د خپل د امارت اسلامی د پاره یو دستاورد خلک آماده دي ته یعنی خلق اوس یعنی در فرهنگ د مالی ورکولو دا ژوندۍ کیږي د مهاجرت مسله یاد شول چې د کادرونو فرار په دې شک نشته چې د خپل یو چالش ته د کادرونو فرار اما موږ د افغانستان پکله خبرې کوو د افغانستان نظام د افغانستان د کادرونو د پذیرش 100% یعنی د توان وو یعنی د ارقام مطابق تقریبا 15% د افغانستان نظام کولای شي چې د افغانستان کادرونه جذب کړي نو در 15% نور بتکی او دی مهاجرت مثلا یا دوبودی مثلا در کچیر دلت خلات مسترازی دیو طرف نه در بس طرف نه در کسان چه کل زی ایساسنا دی گواندی هوادونو پیشرفته هوادون دو اروپایی و امریکایی هوادونو تا دوی فناری دی سرمایه دی تکنولوژی دی ترانسفر یا دی انتقال اکیدی باعث کی یعنی کچیر منفی عباد داری مثبت عباد هم داری تاسو سوال اقتصادی بود که
یعنی نړۍ عموما هغه خلک چې نورو هیوادونو ته له افغانستانه ځي البته دا یوازې د طالبانو په دوره کې نه بلکې د طالبانو له دورې نه یو کال مخکې هم دا لړۍ پیل شوې وه چې هغه څوک تلل چې پیسې یې درلودې یو چا به په کابل کې خپل کور خرڅاوه بیا به دا پیسې او دا سرمایه به انتقالوله اوس هم همدغه شکل روانه ده کله چې تاسې شتمن خلک په وطن کې ونه لرئ ستا د دوکاندار ستا د ګلکار دی و هم کار نه چلیږي لکه دا اوس چې ډېر خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي
د مهاجرت مسله یعنی اکثر یعنی د فرصت طلبي ذهنیت لري هغه هوادونه چې پغې کې امنیت هم قائم ده اوس مثلا مصر به طول نغت ارقام ده اغا لدی یعنی سر اقتصادی مشکلات هم پکه دیر افغانستان ها محسوس ندی به مهاجرتون و مسئله لدی او ده مهاجرت مسئله به افغانستان که یعنی اتاس به خبر مطابق به دیر ابتدان شروع و کچیر به دی که تنها یعنی زمینه دی تا برابر آوائی لکه پده آخر که چه فرصتون برابر شد اشغالگران و در کمر وادون چه افغانستان که دې لپاره چې خپل د اشغال یا مات په افغانستان کې خوندې کیو فضای جوړه کابل میدانوي جو اندازه کسان انتقال کړ او د فرصت برابر شو کچیر د فرصت یعنی هر زمان که این شاد وقت نه برابر شو قانیس ممکن پدې کې
نه صاحب نه صاحب شاید څوک در سره موافق نه وي په مغه وخت کې خلک تلل په خارج کې درس وایي بیرته افغانستان ته راتل لیکن وستل ته د مهاجرت مسله یو بل شی ده تاسو یو غدي الوتکو خبره کوي چې څو زره کس لاړل هغه سید چې یو لک یا یو نیم لک نفر لاړل لیکن هر ورځ له افغانستانه ډیر شمیر خلک په قاچاقي لارو په ډیرو پیسو باندې ځان باسي غرب ته ځي اروپا ته ځي نو استرالیا ته ځي بیلابیلو خواو ته ځي پر حال بیا به در شو ځاځی صاحب تاسو ته به در شو له امنیتي نظره په پیل کې ما اشاره وکړه چې طالبان په دې کال کې وتوانېدل چې د ځان په خلاف منظمه جبهه پرې نشتي دوی لمنځه یوړلې لیکن د داعش حملې زیاتې دي په مجموع کې له امنیتي نظره 1400 لومړی کال څنګه وو
مننه ټولو ته سلامونه د امنیتی په برخه کې ډېر یو لوی ضرر چې ورسېدو امنیتی نظام له منځه لاړو یعنی هغه مسایل چې باید نوي شوي او هر څه باید تر ځای پاتې وای هغه ونه شول هغه د منځه لاړل او
ټول امنیتی کوم وسایل او وسایط او اصلي چوي ته وی جاش ول ته قاچاق ول او ته پاتې دي دا یو لوی غمیزه و چې یعنی نظام مړنګ شو.
لیکن ځاځي صاحب نظام په ورتیر کال کې ړنګ شو نه په دې کال کې.
نه ما هدف دا و کنه چې هغه پایلې درته ووایم کنه چې نظام ړنګ شو تاثیرات یې څه دي. اوس د فعلاً دپاره تاسې چې دغه سه کال ښیي څوارلس لومړی کال په دغې برخه کې امنیت یعنی په کل کې تامین ده. امنیت تامین ده کوم کس چې وسلوال مبارزې کوي د نظام پر وړاندې د هغو په وړاندې قاطعیت موجود دی جدیت موجود ده او هغه سرکوب کیږي. پتنګ کې بیا پتنګ کې ملکی تلفات هم مونږ لرو یعنی مونږ چې ته حساب وکړو مقایسه یې وکړو نو دا مسایل کم شوي دي لیکن شتون لري. یعنی شته دي که چېرته حکومت فکر ونه کړي توجه ورته ونه کړي ځکه چې په امنیت ساتنه کې ولس ډېر زیات رول لري. که ولس په همدغه شکل مجهوله یو آینده ولري مثلا د دوی وظایف معلوم نه وي دوی مکلفیتونه معلوم نه وي قانون اساسي موجود نه وي او مثلا دغه کوم پالیسي چې کورنۍ موجوده نه وي خارجي پالیسي موجوده نه وي اما وظایف اما مکلفیت په ټولنه کې معلوم نه وي نو یو مجهول هغه ده حالت ده چې کیدای شي چې امنیتي موضوعات نورم خراب شي یعنی د دغه نه فرصت نه تخریب کاري ډلې داعش نور تروریستي ډلې استفاده وکړي. یعنی دغه مسایل موجود دي دا شته دي مې ګورو یعنی که چېرته درست فکر ورته ونه شي باچو د امنیتي موضوع په باره کې کوم شیان چې مونږ ته د فعلا مثلا تشویش موجود ده په امنیتي برخه کې جګړه دغه د تروریزم پر وړاندې جګړه دا مسله هیڅ بحث نه کړی چې تروریزم څوک ده څوک یې تمویلوي څوک یې تجهیزوي څوک وسلې ورکوي که نه داسې یو مجهول یوه معما غونته پاتې شوې ده چې دا مونږ ته ډېره خواشونوونکې ده.
امنیت چې ده یو خو دا ده چې د یوه حکومت مخالف ډلې خرابوي یا تروریستي ډلې خرابوي یو دا ده چې خپل دی امنیتی ځواکونه هغه څوک چې د خلکو د امنیت مسولیت لري هغه په خپل هم په ځینو هیوادونو کې د خلکو د امنیت د خرابېدا سبب کیږي. له اوسنی نظام یا د طالبانو له حکومت ته یو شمېر خلک شکایت لري چې دوی ورسره زیاتای کوي معمولی شک باندې ډزې پی کوي. ډېر خلک دا شکایت لري چې نیول کیږي خصوصا د پخواني نظام امنیتي کادرونه او غړي په ځلونو راپورونه خبره شوې دي چې نیول شوې دي وژل شوې دي بې درخه کړې شوې دي.
ګورې مونږ چې ته خبره دي اسلامي نظام کوو د اسلامي نظام کوو په اسلامي نظام کې ډار بیم تهدید مرګ زوبله تشویش اقتصادي مسایل دا ټول باید ونوسي. آرام نظام ده د خوشحاله ډک نظام ده تجاوز نه ده نشته تعقیل نشته ظلم نشته د مسایل نشته. دا اسلامي نظام دغه څه نظام دی مګر متاسفانه چې دا مسایل شته هغه په لوړه کچه نه ده خو موجود ده یعنی هغه باید اصلاح شي. مګم دا یو کال کې مثلا زه مثال تاسو درکوم اوس په امنیتي برخه کې په ښار کې که تاسو وګورئ تورې شیشې ګرځي بې پلیټه موټر ګرځي داسې کسان ګرځي لکه غیر مسؤول وسله وال ډلې دا شته دي. یعنی دغه عسکري نظام ته دا یو لوی تکلیف پېښولی شي ځکه هغه تفکیک د قوا او د امنیتي په برخه کې دا معلوم نه ده. هر چې دوی وعدې وکړلې چې مونږ به دا پوره کوو او هیڅوک به په دغه چک پاینټو کې یعنی بدون د لباس د نظامي نه څوک نه وي. تاسو راشئ ښار کې وګورئ یو کس دوه کسه نظامي درې کسه ولاړ دي نور ټول پټوان دي او شخصي جمعه کالي دي په یو غوټ ولاړ دي. یعنی دا کار ونه شو بڅنګ دی هغه کې مثلا دا پخوانی نظامیان چې پاتې دي مثلا دغه تقاعد ورنکړل شو دي او حقوق ورنکړل شو اوس مثلا تاسو فکر وکړئ زه خپل یو نظامي سره یم، وخت چې ما حقوق را نه کړل شي، وخت چې ما ته درناوی ونشي، ما ته په کور کې په تلاشۍ کې سپکاوی وشي، ما ته مثال امریکایی ووایي، ما ته بل څه ووایي، نو زه به څنګه کولی شم چې خپل بچی سبا بیا اکاډمۍ ته ولیږم، پولیس اکاډمۍ ته ولیږم، بل جی ته ولیږم چې ته لاړ شه، افسر شه، عسکر شه، سرمنصب شه او دغه مسلک زده کړه. اول خو زه دا کار نه کوم، ځکه چې ما سرنوشت څه شو؟ دغه پخواني نظامیان دا بې سرنوشته شول، د دوی په سرنوشت پاکله باندې تر اوسه پورې کار نه دی شوی چې د خپله دفتري په نظام کې یوه لویه خطره او لویه ستونزه رامنځته
کړي. سلامت اوسئ ځاځی صاحب. قانع صاحب، له سیاسي نظره دا کال د طالبانو لپاره څنګه کالو؟ دوی له ګاونډیانو سره یا له نړۍ له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې تر څه حده پراخې کړې او ښې کړې؟
په سیاسي لحاظ کې که چېرته موږ د دوی د ویاندویانو هغه دعوو ته وګورو، لکه دا اوس معیار صب صب یو هغه استدلال دي چې هغه دغه ولري طبیعي پایه ولري، او یو هغه استدلال دي چې په مصنوعي دغو باندې ولاړ وي، حتما وایي دا خبره زما ومنم که نه منې نو دا دغه ده، او دغه لپاره یو کوشش کوي یو استدلالي دغه پیدا کړي. که نه دوی په تېر کال کې وتوانېدل چې ایران اسلامي جمهوریت د سفیر ومني، یا په اصطلاح باندې یو ډیپلوماټ ومني، او خو حکومت یې په رسمیت نه دی پېژندلی، او هغه اړیکې یې پخوا هم درلودلې او په استخباراتي دغه یې درلودې، بنیاد یې درلوده.
یوازې ایران نه بلکې له اماراتو سره هم ډیپلوماتیک اړیکې، له ترکیې سره هم،
له ترکیې سره خدا هغه و چې بیا تر څنګ اسلامي کانفرنس بالکل د دې استازی ور پرې نه کوي، د سارک د سیمه ییز کانفرنس هغه یو ډېر لوی کانفرنس ده، او د افغانستان سیمه ییز اهمیت په اقتصادي لحاظ هلته بلکې هلته بالکل د دې استازی ور پرې نه کوي، ملګرو ملتونو د دې استازی ور پرې نه کوي، نړیوال معتمد فورمونه چې دي یا با اعتبار فورمونه چې دي، ملګري ملتونه دي، د شانګهای کانفرنس ده، سارک هیوادونو کانفرنس ده، د ناپیلو هیوادونو کانفرنس ده، اسلامي کانفرنس ده، ټول دوی تر اوسه پورې نه پېژني او یا ور پرېږدي یې نه، او هغه د دوی اعتبار چې موږ باور درلودی سي په سږ کال په شروع کې ده، اوس چې ختمېږي د دې کال په شروع کې به دوی وکولی سي سي د افغانستان سیاسي حیثیت په سیمه کې یو شتیش ته راپورته کړي، خو بدبختانه داسې ونه شول. آنن فانن د ښځو د مکتبونو د بندېدو خبره راغله، اوس دا په ډېر غیر مناسب وخت کې وه، دې په ځای چې افغانستان په نړیواله ټولنه کې یا په نړۍ په سیمه ییزو فورمونو کې حضور پیدا کړی وای، یا نړیوال سټیج باندې چلېدلی وای، یا خپل نمایندګي ترلاسه کړې وای افغانستان، اما د هغې نمایندګۍ لپاره آنن فانن لکه یو دښمن سي په خپله په داخل د دغې کې د ډله کې یو کار کوي، یو راغی یو داسې موقف کې ونیوی چې نړۍ سره یو دم یو موضع دغه ورکوله، که نه تقابل د ښځو د مکتبونو په بندېدو سره، یعنی له دنیا سره د تقابل یو حالت رامنځته شي، د مخامخ ټکر یو حالت رامنځته شي. د هغې تر څنګ باندې موږ کوشش کوو چې نړۍ یا سیمه په دې باندې راضي شي چې اقلن دلته یو څلوېښت میلیونی ملت دی، یو زوړ هېواد دی، یو تاریخي هېواد دی، په سیمه کې د ستر جغرافیې یو ډېر حساس جغرافیایي لوکیشن کې واقع دی، موقعیت کې واقع دی، دا حق لري چې په نړیوال فورم باندې نمایندګي وکړي، د نړیوالې ټولنې د یو سالم عنصر په توګه باندې په نړیوالو قضایاوو کې د خپل هېواد نمایندګي وکړلی شي. اما بیا څه وسو چې دې لپاره موږ کوشش کوو چې په ټوله دغه باندې د افغانانو لخوا دا لابینګ روان و، په ټوله سیمه کې، په دغه کې، په نړۍ کې څه وسو آنن فانن ولاړ شو، یو داسې خبره وسوه چې پوهنتونونو کې ریښې نه، او دا بیا هم نړیوالې ټولنې له یو تقابل سره مخامخ شي افغانستان، او دا یو بد تقابل، او اوس هم داسې ورنهکړي دغه ډیپلوماتان دغه دي پرته له یو پیدا صاحب څخه، ما سوه چې هغه د ډیپلوماسۍ په الله په بي شاید خبر دي، دا نور څه لیدلي دي؟ هغه ډیپلوماتیک ماموریت نه شي کولی، څنګه یو ډیپلوماتیک ماموریت وکړي په داسې بغاړ استخباراتي
سلامت
افغانستان باندې؟ ډېر بغرنج استخباراتي د جنگ بل ماهي استخباراتي ماهیت او دغه استخباراتي ماهیت پر ضد باندې ډیپلوماټیک فعالیت خو یو ډېر قوي ډیپلوماټیک تجربه باندې دی
ویورز لپاره ډیپلوماسي نه ویلې دغه لیدل. بله ډیر مننه قانی صاحب، سلامت اوسئ. کور ودان تاسو قانی صاحب اشاره وکړه چې یو څه داسې نخې ښکاره شوې وي چې نړیوال طالبانو سره تعامل وکړي یا د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. ناببره دوی یو ځلې جونې له ښوونځیو منه کړې، بیا یې له پوهنتونونو منه کړې، بیا یې له موسسو غیر دولتي موسسو منه کړې. د دوی په داخل کې داسې کړۍ شته چې د ښځو د تعلیم او کار مخالف دي. او هر کله چې
خپل یعنی د افغانانو ملي اراده په دې دغه کې لا د دې د دې په دې هڅو لګیا و چې د افغانستان باید وپیژندل شي په رسمیت، نه د طالب لپاره. خپل افغانستان یو سلبي ملي ملت دی او د رسمیت یا په نړیوال فورم کې دوی حضور دغه ده، خو قصدن په داخل کې دا سیاست وسیږي لپاره ماسات مې.
بله امدا قصدن څو کوي دغه سوال بل مایار صاحب څخه وکړو. مایار صاحب د چا ګټه ده په دې کې ولې دا کار کیږي؟
ګورې سروان صاحب، مخکې د داخلي د سوردونو موږ یو کل او د سیاسي نه کچېر هدف تاسو ډیپلوماټیک د سوردونو یا هغه مسایل وي، خو د خو وظیفه سره د چکرې ګورې ډېر زیات پیشرفتونه وشول.
ګورې پیشرفتونه قانی صاحب توضیح کړل، نور ته معلوم دي. دا وایي چې تر اوسه پورې چا په رسمیت نه دي پیژندلې، که چا په رسمیت وپیژندل هغه وخت به پیشرفت وګڼل شي. د ښځو مسله ده چې قانی صاحب ورته اشاره وکړه، او ظاهرا دا چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، بشري حقونه خصوصا د ښځو مسله ده، په ځلونو دا خبره یاده شوې ده. ولې طالبان له ښځو سره دا ډول دریز لري؟ ولې د ښځو په برخه کې هر ځل چې لکه څنګه چې قانی صاحب ویل چې یو څه امیدونه پیدا شوي دي چې په افغانستان کې یو نرم دریز اختیار ریشه او نړیم کوړی چې له دوی سره تعامل وکي، بیا دغه سی یو اقدام وشي، د دې دلیل څه دی؟
انګور سرون صد د یو ډیپلوماټیک مسله د تاسو مته جسره کوي چې د تشریح کما چې ګورې یو د هوادونو د رسمیت مسله وي، یو د حکومتونو د هوادونو یا د افغانستان د دولت د رسمیت مسله د حل د افغانستان یو هواد ده او یو رسمي هواد ده. د د سازمان په کچه د موضوع مترکی د خصو کس کوي نشي د روابط خادي تامین، او یو د حکومتونو د شناخت مسله ده چې تغییر سره دلته یو سلسله مسائل راغلل چې د نزاکتونه لري. د تنا مثلا د خزو مثلا د شل کاله طالبانو مقابل کې تبلیغات شوې دي، یعنی ډیر هوادونه د حکومتونو په کچه آماده دي، خو د دې لپاره چې عامه افکار بیت آماده کی دا وخت نیسی.
او راستی ما اصلی پختنه تایدی شزو موضوع تراشه، ولی دوی جونو تا دی تعلیم او شزو تا دی کار حق نور کوی چه دا غیر معمول عمل دی چه دوی کوی؟
سروان سا پا دیک شکر نشو دی چه پا تحلیلو که مگ باید اخوال سیاسی تقوا نظر که نیسو دا خبر باید واضح و کن و انشالله دی که با استضاد نوی اگر دا چې کچېرې د خدو تحصیل سره مشکل لري، بیا نو مکلفیت ده د ما د تا د قانی سره بزازي سره چې بیا هلته قرار کې نه نو د دې مقابل کې باید مبارزه وشي.
عملاً اجازه نه ورکوي، عملاً میدان کې وینو چې یو کال یو نیم کال وو چې نجونې د تعلیم اجازه نه لري.
سروان صاحب تاسو مته اجازه راکړئ زه دا مسله بل بودی ووایم. کچېره د امارت اسلامي مسله دا وی چې دلته کیفي مشکلات شدي، نصاب کې مشکلات شدي، دلته مدیریت کې مشکلات شدي، او دوی درته وایي چې دا د بندېدو مسله نه ده مطرح شوې لکه مطبوعات چاره، دلته د تعلیق مسله ده. تاسو وخت ورکړئ ګوره، مونږ ته د افغانستان د تحصیل یا د تعلیم هغه کیفیت معلوم و چې بخصوص د اوناسو پخش کې دغه وضعیت په کوم شکل روان و. کچېره دلته تعلیق مثلا مترکی دې ته وایي نو وخت ورکو، اوس هم ډیر وخت ونیول شو، او دا مسله دا چې کله یو ورځ
څوک کاله تواست مایار صاحب وخت تاسو څوک کاله تواست
همدا مثلا څو ځله ما د میډیا طریقه مترکه ده چې د امر سادی مسله در زمان باید مشخص شي، او زه دې ته امیدوارم او کارم روان زم دا مسله باید په نیکال کې حل شي.
ما یا سب ستاسو دریس فکر کوم چې د طالبانو تر وزیرانو هم ډیر متفاوت دی. هغوی وایي چې دا غلط کار دی، د دوی ځینې مقامات وایي، لیکن تاسو توجیه کوئ چې وخت په کار دی او تعلیم سویه شنه و نو لځکه باید بند بي. ځاځی صاحب په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ګوره د تعلیم په اړه باندې په کل کې که مونږ وایو امارت اسلامي یا طالبانو د پخوانه آمادګي نه لرله د حکومتدارۍ او دولتدارۍ په کچه ځکه که دوی آمادګي لرله دوی به کسان ورته لرل، دوی به مسلکي کسان ورته لرل.
زازی صاحب دا خو د حکومتداری مسئله نه ده، تیار مکتبونه ول، تیار کتابونه ول، معلمان ول، شاگردان ول، ودانه ول، هر شی موجود و
دغه اوس نه د کوم مسئله چې یادیږي. ګورې د دې تعلیمي مسئله داسې ده چې تر نن ورځې پورې تقریبا څو مسائل یاد شوي دي. لومړی به ویلې چې تعلیمي نصاب ده که تاسو په یاد وي نو نجونو مکتب ته لاړې، د مکتب نه یې یو دم راوایستل. یعنې دوی څو خولې شوې، څو خبرې شولې، که نه یوه خبره نه وه نه د نصاب. اصلا چې ما کوم تماسونه لرلي دي د تعلیمي مسالې په اړه، د نجونو په اړه، د دوی مشرتابه ته ډېر غلط پوهاوی ورکړل شوی ده. هغه په دې معنی یوه مسله وه چې د نجونې د یو ولایت نه بل ولایت ته، که نه چې بدون د محرم نه ځي، نو دغه ورته پلمه کړله. او بالاخره دغه مسله چې امر وشو یا مثال فرمان صادر شو، دا عقلاني نه وه، دا درسته نه وه. دا خبره باید د یوه دو پنځو لسو نجونو لپاره دا کار چې بیخي باید بند شي، دا باید نه وه شوی. او دا مسله چې مونږ کار پر روان دي، مثلا د کار پر روانېدو سره خو سړی حکومت وایي چې دغه کمیسیون مو ته دایر کړی دی، دښکې دغه د پلانکی پروفیسر ده، پلانکی استاد ده، پلانکی عالم دین ده، دغه پنځه لس کسه په دغه اخته دي. ټول مسایل به انشاءالله په یوه میاشت، دوه میاشت یا درې میاشتو کې به ختم کړي. دغه ته وضاحت وایي، بیا نو خلکو اعتبار کوي چې هغه د پلانکی کمیسیون غړی دی، استاد ورکی دی، پوهان ورکی دی، مشران ورکی دی، عالمان دی، دین دی ورکی دی. مونږ ته به دغه د مکتب د ستونزو د جنکۍ باید حل بی کړي. دا مشغوله ده خبره. امر ثانی تر قیامت پرې هم کېدای شي امر ثانی، که نه مګم دا چې اوس خلک بې باوره دي. خلک بې باوره دا دی چې دښته وضاحت نشته، دښته هیڅوک وضاحت نشي ورکولی. مونږ پوښتنه کړې ده، ما خپله پوښتنه کړې دي، د مسؤلینو هم پوښتنه کړې ده. توره دښته مونږ ته وضاحت راکړه، راځئ راسته کښېني، راته وایښیي څوک دغه پرمختوي. بیایي دا مسله دا کسان څوک دي، د خیلان کوي دا، آیا وړ کسان دي، ناوړه دي، څوک ورکې هغه دي واضح کوي. دغه وضاحت نشته پکې. بنان دغه خلک یې مال کړي دي، داسې ګنګ کړي دي چې مونږ څوک یو، ما سرنوشت معلوم نه ده، زه به څه وخت درس درکړم، زه به څه وخت درس وایم. مونږ ټول بحجابه وو، د جنکۍ مکتب علیحده وو، معلمین علیحده وو. مونږ کولی شل چې په جریان دې وکړي هغه کوم اصلاحات چې دوی راوستل. د اصلاحاتو مخالفت هېڅ هېڅ افغان یې نه کوي، هېڅ مسلمان یې نه کوي، لیکن داسې یوه مجهوله مسله پاتې ده. ته
ډېره زیاته مننه. دیو شمیر اوریدونکو پیغامونه دی زموږ فیسبوک پانی ته راستولی دی. محمد علی وایي چې په دوبی کې دی اوسی او لاغه ځای دا پیغام لیکلی دی، وایي زموږ لپاره زبردست شو، خود افغان، البته منظور کال دی، خود افغان ولس لپاره لستونزو ډک کالو. موږ په دوبی کې یو او ښه کار روزګار کوو، خپله خواري مزدوري کوو، رزق روان دی، خو بیچاره افغان ولس د ډیرو کړاوونو سره لاسو ګریوان دی. الله دې پرې رحم وکړي. حاجی بهیر لیکلی دی، په دغه کال کې مو د ناامیدۍ پنډ په شاو ټولو جیبونو را باندې عریضه وکړه. ناامیدي ځکه را سره مل و چې خلک مو د سترګو په وړاندې د بد اقتصاد له امله د مرګ او بې آبۍ سره مخامخ و. احسان جلالی لیکلی دی، الحمدلله زما لپاره غوره کالو، زده کړې مې په ښه ډول پکې وکړې، آنلاین درسونه مې ولوستل او ډېر کتابونه مې مطالعه کړل، او همدارنګ له ډېرو معتبرو اشخاصو سره مې وکتل، هغه اشخاص چې زما ارمان و. فضل محمد بیچاره لیکلی دی، په دې کال کې پر موږ افغانانو څو قسمه عذابونه راغلل، لکه ګراني، بیروزګاری او تر ټولو بیا لوی عذاب دا چې لوی افغانستان د ملا په نوم تباه او برباد کړ. تعلیم صفر، روزګار صفر، هر څه صفر. خاوري نومانی درویش لیکلی دی: الحمدلله دا کال زموږ لپاره له خوشحالۍ او سوکالۍ ډک و. څوک چې خفه وي هغه دې خدای پاک خوشاله کړي. تندر الماسک لیکلی دی: د طالب په موجودیت کې ډیر د ظلم او ناروا کارونو ډک کالو، دعا کوو چې په دې کال کې طالب ورک شي. پردی شګیوال لیکلی وای: ټول له غمونو ډکو. صدیق الله احمدزی بیا لیکلی: تیر کال یوازینی کال و چې د لسو کلونو ګټې په دې یو کال کې خلکو له لاسه ورکړې. ګټه صفر و، پرمختګ صفر، تعلیم صفر و. قانی صاحب یو بل اخته به هم کتنه وکړو، هغه کلتور دی او ادبیات دی او رسنۍ دی، په دې برخه کې دا کال څنګه و؟ موږ چې له کتاب چاپونکو سره تر اوسه پورې کله خبرې کړې دي، دوی وایي چې تر پخوا کم کتابونه چاپی شي، کم کتابونه خرڅی شي. ستاسو معلومات څه دي او څه فکر کوئ چې 1400 لومړی کال له دې نظر څنګه کالو؟
روان صاحب، زه په کابل کې وم، نو ما داسې به سار راپورته کېدم، حتما به یوې رسنۍ را ته ټلیفون کوو چې یو مقاله راکړه، یوه لنډه کیسه راکړه، یا به کوم تلویزیون را ته دغه کړه چې یاره موږ ته یو ډرامایي سریال ولیکه، کور ته به پیسې در وځي، څومره ستا خوښه یې. ما بل دې ټلیفون نسخه وزګار نه وم، اسې یعنی هره ورځ به په ما باندې داسې دغه و، فشار به هم را باندې زیات و د رسنیو له خار، خصوصا د پرنټ میډیا کې چاپی رسنیو به ډېر پټنګول ماتن دغه راکړه. اما کله چې 2001 کال راهیسې ما ته یوې رسنۍ هم ټلیفون نه دی کړی، او رسنۍ هماغسې جام په ځان پوره فکر کوم چې په سلو کې 80% پرنټ میډیا کې یا چاپی رسنۍ بالکل له منځه تللي دي، او قطع یو دوې ورځپاڼې پاتې دي چې وایي هېواد پاتې ده، او بل دغه بد دي شریعت راي نور ور باندې ښه ده. اني سم نه چاپي نور یا اختصاصي مجلې یا د اورګانونو خاصه مجلې چې بیا هغه هم دغه سي ځای پر ځای باندې ولاړ دي. بد پښتانه ډرامو سپاده بي دغه کیو یا تلویزیوني سریالونو هغه ځای پر ځای باندې ټپ په ټپ ولاړ دي، هیڅ نه دي دغه سي. کتابونه چې به چاپېدل د لنډو کیسو خورا دغه و، خصوصا د پښتو کې دا خبره کوم، په دې کې هم داسې کېدل. داستاني ادبیاتو ډېره وده کړې وه په تېرو شلو کلو کې، او آزاد هم موږ به کوشش کولی د حکومت پاسیو کرکټرونه به هم ډېر خل سول، او خلکو به د فساد د جرسومو یا په اصطلاح د فساد له تخریباتو سره زیات پوهېدل چې دي. هغه کوم تخریب چې فساد رامنځته کوي، در کې فساد چې کوم تخریب رامنځته کوي په ټولنه کې، هغه ټولنې ته لس کوي، هغه په دې د خلکو لوستونکي درلودل. اما په دې ټولو دوو کلو کې یا اتلسو میاشتو کې دا هر څه په ټپه ودرېدل دي، یا یوه ادبي دغه نه د چاپ شوې داسې په اصطلاح درته وایم، یو ادبي اثر لسې غوړ اثر نه دی چاپ شوی، نه په داستاني ادبیاتو کې، نه په شعري ادبیاتو کې، او نه کوم داسې غوره ناول چاپ شوی دی. په نورو دغو کې به تقریبا د کال درې څلور ناوله چاپېدو، یو شپږ به د لنډو مجموع ټول کې چاپېدلې، او د دې تر څنګ به یو افغاني سریال دغه کېدی. یو ډېر ښه قوي لیکوال و، د ډرامایي سریالونو لپاره یا تلویزیوني سریالونو هغه لاړه دغه کې مهاجر شو، اوس په جرمني کې دی، تراب صاحب. او د دې تر څنګ نور هغه یاد او ښاد لیکوالان چې یو هم په افغانستان کې نه دی پاتې شوی، یو ټول تللي دي، او موږ یو ډېره ستره دغه له لاسه ورکړې ده، هر څه له لاسه ورکړي. یعنی داسې سپېره مې ده په دغه کې په ادبي ډګر کې له یو سپېره حالت سره مخامخ وي، له یو طوفان وهلي حالت سره مخامخ وي، داسې حالت سره مخامخ وي لکه داسې طوفان داسې یو څوک سر راپورته نه کړي، او تر اوسه لا چا سر نه دی راپورته کړی په دغسې طوفاني حالت کې پرت وي.
بله، مننه قانع صاحب. بیا هم یو اورېدونکی لرو، وګورو چې خبرې موږ اورېدی شو او کنه. مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب سلامونه مختلفه، جوړ بخیر،
سلامت دی است، مهرباني.
مننن البته محمد نبی احمدی ولایت بغلان می تماس نیول محترم من مرو تم سلام ایم تاسو ته محترم
کور دی ودان، کور دی ودان، مهرباني.
مننن البته او سوار نس یو کا یعنی تقریبا موږ ته چې کده چې مقایسه کو، یعنی بعض وخت دا مهمانو په وخت کې دغه چیر حکومت کې داخل کو ډیر اوسه دا خبره شیز د تقریبا سروان صاحب تاسو بابا په غوسه نسی یعنی موږ تقریبا دغه حالات ټول سره لغه شل کاله یا ریخوا یا ردیخوا داسې فکر کوی چې موږ دغه ارج ته ښین اوسېدلو تقریبا دغه ټولې برنامې موږ اورېدې یعنی د بعض اورېدونکي موږ تاسو وایي چې تقریبا دغه
بہتر
جنگ تقریباً 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 افغانستان
آزادی ریڈیو
احسان الله داوریم د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ څخه
مهرباني کوئ داوری صاحب
محترم که زه چیرې وایم دلته 401 کال چې وو زموږ لپاره په دې معنی باندې بهتر وو چې جنگ او جګړې وو ناخوالې او مرګ او ژوبله او دا شی نه وو نو که چیرې جنگ نه وي په هغه هیواد کې هغه هیواد خپله جوړېدای شي هغه هیڅ ضرورت نه لري نو پدې معنا باندې 401 کال موږ ته ډېر بهتر وو چې جنگ ته وښکې
صحیح بل ډېر مننه دا که نورې خبرې لرم ادامه ورکول شي کنه بل اوریدونکو ته به ورشو
خو ډېر مننه او بل دا سیدی چې اوسم وخت د دې در رسیدلې دي چې دغه 401 کال کې چې 1402 یا دریم شروع کیږي هغه په باره کې باید وایي چې د نورو خلکو څخه مغوښتنه ده د سرمایه‌دارانو څخه مغوښتنه ده چې په خارج مملکتو کې دی هغه راسي دلته افغانستان کې پانګه وکړي او افغانستان جوړ کړي ځکه چې د غزموږ د افغانستان د جوړېدلو وخت دی جګړې نسته پکې کې نو په دې باره به پدې معنا باندې چې اوس ان شاء الله افغانستان جوړ جاو بل دلته په 401 کال کې ډېر پرمختګونه سوي دي حتی د ازموږ هلمند کې هم ډېر پرمختګونه سوي دي کمپنیانې جوړې سوي دي کزو وایم دلته هلمند لشکړګا ته زمخ کتلم دونه قدرې فابریکې او شی نه وو نه دونه کسانان په کار باندې لګیا و لکه دا اوس چې لګیا دي حتی یا فابریکې جوړې سوي دي یا د پمبو فابریکې دي تاسو درمن میږي چې دا پومبا پروسس کوي یا د سنوري فابریکې نو ډېر مننه خیر سي
کړل ډېر مننه له تاسو هم ور بشو مایار صاحب ته مایار صاحب مخکې د کادرونو دی وتلو خبر شو دانن مش یو راپور درلود د کابل شاریانو د جنو نور ولایتونو اوسیدونکو دا شکایت درلود چې ډېر تکړه ډاکټران له هواده وتلی دي او د تداوی په برخه کې وس مشکلات ډېر دي دا خبره به څومره ستاسو په نظر دقیقه وي
تاسو سوال مهم دی خو دلته ځینې نور مسائل یاد شول که اجازه دي زه غوښتم اشاره وکړم تاسو سوال ته به بیا راشم
مهرباني مهرباني
قاری صاحب انا د چاپ بخش یاد کوم دوی د رسنیز مسائل او کچیر موږ مقایسه کوو افغانستان فعلی نظام باید د تیر شوی نظام سره مقایسه کوو افغانستان یو د جنگ نه تازه وتلی هیواد دې مقایسه د نور هوادو سره ډېر زیات منطقي نه ده نو کچېره مونږه د تیر نظام مغه مسایل یاد کړو
نو غیر قانی صاحب د تیر نظام سره مقایسه کوله کوم بل یو سره نو کوم مقایسه زما خو څومره چې واوریدل مثلا ویل چې په خو بلدنه څومره غوښتنه کې دی اوس څوک هم غوښتنه نه کوي چې لیکنه وکړي په خو څومره رسنې وي اوس څومره دي
قانی صاحب ته معلومات شته چې زه یو مطبعه چې د افغانستان اکچا په اول درجه کې د رهبری کوم او قانی صاحب د ما دفتر ترغله دی تنا دی چاپ بخش یاد کو پدی پدی مو بازار نسبت سابق پس ډیر خشوی دی چاپ بخش کی خراسانی مثال کچر یاد کو دی غبل نظام پر مقایسه کو موږ دلته سیاسی برنامه دلودلې د موسیقي برنامه په دې د سریالونو مسله بابا او یو تعداد د اشپزی د برنامه اوس کچر دا مقایسه کو د افغانستان د ارزښونو مطابق مثلا سیاسی بحث کې کوم کارشناسان برنامه طرفدار خا کارشناسان به یو بل ته کنزل کول هغه وخت خبری پوشش پیدا کول د فارغ نشرات بکیدل کوم دکترا د سیاست راتلو غو برنامه ته یا د سریالونو د نشرات بخش کې کوم دستاورد موږ تاسو خو په افغانستان په جامعه باندې پیګو جامعه شناسی باندې پیګو د کوم سیالونو چې افغانستان کې نشریدل آیا د افغانستان د ارزښونو مطابق وو دا یو دستاورد یو پیشرفت وو د مثال په توګه کې د
نو وسه په مقابل کې څه تولیدي شي تاسو دا وایس کوم سریال سیاغه شت سریال له تاسو راتوي چې په دې 1400 لومړي کال کې تولید شوی وي
او بالکل مسله دا چې د خپل یو د ساور دا
تاسو راتوي چې کوم شی تولید شوی دی دغه یو مثال ورکه لکه مخې چې اوریدونکو مل هلمند خبرې کولې دو یو مثال ورکو یا له بغلان یو اوریدونکو یو غوښ مثال ورکو تاسو هم دا یو مثال ورکئ
بالکل یو ټول نغات مثال دا چې دغه مسائل کنټرول شو هغه مسائل هغه سریالونه چې موږ د ارزښونو خلاف روانو
ګورې یو دقیقه دا مایر صاحب دا په ورتیر کال دا بند شوي ول تلویزیونونو کې دغه سریالونه دا پروګرامونه ورتیر کال بند شوي ول تاسو په دې کال کې چې اشاره ده او موږ پې خبرې کوو کوم د تلویزیونونو کې کوم پرمختګ شوی دی کوم نوی سریال جوړ شوی دی کوم نوی تلویزیون جوړ شوی دی
بالکل دا هغه تلویزیونونه چې پروژه یې شکل چلیدل چې هغه موږ تاسو ټولو ته معلوم دي چې د دې پروژو په بدل کې باید تل ترتل د افغانستان په ارزښونو د افغانستان خلکو
ارزښونو باندې هغه منفي اړخ ته اشاره کوي لیکن دا نه وایي چې اوس څه زیات شوي دي ته د زیاتونه خبره وکړي د بندولو کار خو اسانه ده د نجونې په کور کې نه ولیدي دا خو کوم لوی کار نه دی دا وایي چې وایي دومره ښوونځي جوړ کړل دومره نجونې مو نور مکتب ته واستولې دا اوس کار دی که تاسو کوم سریال جوړ کړی کوم کتاب کتابونو کوم چاپ کوم زیاتوالی راوړی دا یو پرمختګ دی دا بندول خو کوم سخت کار نه دی
د هغه بس کې تولیدي بس کې خو تاسو بګی د نشراتي بس کې دا به یو وختګیر مسله وي نشم ویلی هغه سیرونه چې 15 کاله لس کاله ضرورت لري زه وایم چې هغه په 2 کالو کې هغه شول هغه آماده شول نو دا خو وختګیر مسله ده په دې شک نشته او د مکاتب بس کې په چیرې ساختمانی مسلې مکاتب منظم جوړیږي
په ښه شکل جوړیږي ډېره مننه سلامت اوسې کور ودان
دا مسله باید حل شي
کور ودان از ما پښتنې ته تر اخیره جواب رانه کو ګوندې ځاځې صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي ډاکټرانو مسله و چې مال مشدانن راپور درلود ځینو شاریانو مشتویلې دي چې اکثره لوی ډاکټران له افغانستانه وتلي دي خصوصا په دې کال کې وتلي دي او دوی په دې برخه کې ستونزې لري خبر به ستاسو په نظر څومره دقیقه وي
ګوري مخکې چې تاسو سوال ته ځواب ورکمه ګوري د خوشتپی کانال د داوود خان حکومت ته نن ورځ پرې چا جرأت نه لرلو چې دا کار وکړي لیکن نن طالبانو دا کار کړی دی په جرأت دغه پروژه روانه طالبانو د سرحداتو نه دفاع په کلکه کوي تاسو ولل په ډیورنډ کرخه کې د پاکستان سره د ایران سره هلته د تاجکستان سره ډیر قاطع برخوردونه کړی دي د خواله پکې ده پات شو د ډاکټر صاحبانو ګوره زه به تاسو ته یو خبره وکم یو د چې تقریبا 80 میلیونه نفوس یو طرف ته ده یو میلیون یا 2 لکه په حکومت کې دي نه دا 80 میلیونو ته چا کار کړی دی او نه دغه یو میلیون خپل کارګر هم درست ساتلی دي په خېټه ماړه ساتلی یعنی یو افغان چې په افغانستان کې مرشي حکومت او دولت مسؤل ده دغه مسؤلیت نه هیڅ څوک نشي تیرېدلی مثلا زه تاسو ته وایم ما یو جرم کړی دی زه یې بوتللم بېرته یې راخوشې کړم په کوم قانون یې بوتلم په کوم قانون یې بېرته راخوشې کړم دا وجود نه لري دا هغه شان دي چې باید وشي که دا مسله ترسره نه شي امنیت خرابېږي خلک به هغه کېږي د نظام نه هغه کېږي مرور کېږي فاصله د ولس او د دولت په منځ کې راځي یعنی د طالبانو په اوږو باندې ډېر یو لوی
باغونه شته دي. د دې لپاره چې وخت کم دی که په دې یوې بلې موضوع باندې هم لنډ نظر څرګند کړي چې دا هم د کال مهمه موضوع ده، هغه بشري بحران دی چې کله وایي 26 میلیونه افغانان وژي دي، کله 28 میلیونه، او ورځ په ورځ د دې شمېر په زیاتېدو دی. دا بحران تر څه حده پورې احساسي شي؟
ګوره، بحران ډېر جدي بحران ده. بشری مسئله تش لوگه نده، بشری حقوق دی، دی مامورین و معاشات دی، متقاعدین و معاشات دی، دخلی رول داری پتولانه باندی، امنیت خرابه، فساد تا دی، بدخلاقه تا دی پتولانه که، مثلا فاشا، فاشا تا سوگ دی، سو غریب دی، دوده و نلری،
نه. سوال دا و چې آیا دا کال په کال زیات شوی دی او کم شوی دی؟ یعنی فخر تاسو تر تیر کال زیات ویني که همغه شی دی؟
والی نه زه په کور کې اته ورونه یو، په اته ورونه کې یو زه کار کوم، اوه ورونه مې بیکاره شوي دي. بالکل زه په چار اګر د خپل کورنۍ کې تب تاسو باور به خود په خدای وکړي چې زه هر میاشت ژاړم، تکلیف ته پیدا شوی دی چې څوک مې دروازې ته کوي چې زه روپۍ راکړه، څوک راته وایي چې زه اوړه نه لرم، څوک مې پښو ته لویږي، څوک بل څه کوي. حتی زه دا درته وایم چې خپله د عمارت اسلامي منصوبین همدا اوس وږي دي، تږي دي، په پوستو کې پراته دي، معاشات نه دي ورکړل شوي دي. حتی ماته هم راجا کړی دی، ځکه چې امین صاحب مونږ بل چا ته نه شو ویلی زه کور کې یو مریض لرم. حتی دوی ته هم څه نه دي شوي، دوی خپله شکایت کوي.
بله سر.
دو خپل وایي چې دا مثال معاشات نه دي ورکړل شي، سرنوشت نه دی معلوم. مثلا ګوره، دا تقریبا 3 میاشتې کېږي دوی سرنوشت نه دی معلوم چې په نظام کې دي که نه دي. رسمیت نه، مثلا په یوه ولسوالۍ کې زه تاسو ته وښیم، 1.5 نفره هغه لري چې د دوی هغه تشکیل ده، 3 سوه نفره، 2.5 سوه نفره په یوه ولسوالۍ کې پراته دي مجاهدین. که څنګه د درې سوه د 2.5 سوه نفره څه باید وکړي؟ یعنی آته زه قسم درته خورم چې خپله د امارت اسلامي منصوبین
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. نور نو د خپرونې وخت همدلته پای ته رسېږي. ډېره زیاته مننه ښاغلی یوسف امین زاځی د امنیتي چارو نظر خاوند، ښاغلی داود مایر د اقتصادي چارو نظر خاوند، همداراز عصمت قانع لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی چې په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو. دی ازادي راډیو څلرویشت ساعته خپرونه دوام لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیب اولای شي.
یاله نس کوروم دې تشوم ما خودن نصیب بدل وم دے قبل وم خود نہ نصیب بدل وم دے قبل وم خود نہ پیالے نسکور وم دے تشوم خود نہ پیالے نسکور وم دے تشوم خود نہ تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑ ما زندان نڑو نڑوندے زندان نڑوندے
تیروم خود نه زندان نړوم دے تیروم خود نه گلی نسکوروم دے تشوم خود نه گلی نسکوروم دے تشوم خود نه نصیب بدلوم دے قبلوم خود نه نصیب بدلوم دے قبلوم خود نه پیالے نسکوروم دے تشوم خود نه پیالے نسکوروم دے تشوم خود نه کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کہہ رہے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کہہ کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت اومدے لگوم خود نہ تندیا مت اومدے لگوم خود نہ پیالے 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 نہ سورو مت شوم خود نہ پیالے نہ سورو مت شوم خود نہ تشوم مت شوم 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 مت شوم خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اومدے لگوم خود نہ تندیا مات اومدے لگوم خود نہ جہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو 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 خود نہ 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 خود نہ خود نہ خود نہ
دوکار کبھی براشد ہجران کو دور شکو کی دوکار کبھی براشد ہجران کو دور شکو کی دے جہان دے حسرت ہونا دے جہان دے حسرت ہونا ددت من
تما چی بر جہاں دیہات رتونا ددت من